ډیره مننه عباس صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوردونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړې. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په چاودنه کې وژل شوي او چین د جنوبي اسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمی بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله یو بل ځای کارونه کیجی لکابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستی د اجرا وړ دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالی کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودید. کتالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپیان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړي دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو 9 تنه وسلوال طالبان هم وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزه ده. د 1401 کال د ثور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی ړنګ کړه او کابل یې ونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیوله او له عمله کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبان ولرو. د 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1,23,000 ظرفیت دپاره رقابت کوي، چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامو کې دي.
تمه ده په اتو پاتې ولایتونو کې د سور په 16 کانکور واخیستل شي. د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد یې چمتو دی د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ییزې راکړې ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنګلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې خبري وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر 18.6 میلیونه اوښتی چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړی کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهیلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریزه اسمت ساروانیم. د خبر د خبرونه د شمشاد زرران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له حقوق هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت له خوانیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 103 ښځو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوي او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دو خلکو او هم 103 نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره د یاد ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 13 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه و خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشو، نو کېدای شي دا ویره په دې ځای کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې اړ کې پیدا شي چې نن خبر خلک به همدغسې حلالېږي او لاس به سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره د رشکې چې د خلک د خلینه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو ګل ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر 13 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کیربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنگتن ملاتړ ختمیږي، خو کیربي بیګا په خپل ټوټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوي. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کیربي د دغه ټویټ په اخره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان واک ته ورسېدل او د ښځو حقونو ته یې درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستې غواړئ، که د نړیوالې ټولنې غوښتونکي یاست او غواړئ چې له انزوا راووځئ، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوئ، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د په زغرده ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړی د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازیه له تیر وتو کلونو راهیسې په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نوموړی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
زه چې هر ورځ له کوره راووزم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړی او له دوی یوازې دومره غواړو چې موږ دې هم له ځان سره بوځي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکی رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل شاوخوا 11 کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامي او غیر نظامي برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگرانی، ډېر زیات لرم، تشویش لرم په دې چې د خپل ځان ته تشویش مې دی او د فامیل تشویش مې دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبر هم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعدید کې یو او اوس هم چې حضور لري موږ هر ورځ تعدید.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی، په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی پکې د امریکا له حکومت غوښتل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زره تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوي هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوي چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماتیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواده بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا ایسایوي چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. دا راپور واندښنې په داسې حال کې دي چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن:
We have a commitment especially to those
مژ من یو هغه کسانو چې له موږ سره په نظامی او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی دی. ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې موږ د دې چارې ترسره کولو لپاره د ایس آی وی په نوم یو پروګرام لرو، او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي موږ پر روښانه ډول دې کار ته ژمن یو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2006 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شوه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. د غندښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې امریکا راتلونکي څلور ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي، او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې خبریالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دي د افغان خبریالانو او بیان آزادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د خبریالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر او وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شوی دی.
الیاسی دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را
دا د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې په ورځ کورنۍ ته د غازی میر مسجدی خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی و. د غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال و او نشتون یې د غزنی لپاره یو لویه ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنه ستایي، خو وایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسي. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې، د بیان د ازادۍ د خوندیتوب برخه کې، په دغه حساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړهسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومې میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي او ځې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري ال و او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی و.
د غزنی په ګاونډي زابل ولایت کې یو شمېر مېرمنو په یوه غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دغه راز وویل د سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د مېرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه راپور ته پام وکړئ.
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمینې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له مېرمنو یې وغوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي.
د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا همدا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کېږي.
میرمن رحمانی دغه راز د سولې په اړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او یې ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولی شي، د ټولې نړۍ انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې هوسا او سوکاله ژوند ولري. او هغه میرمنه چې د خاوند په تمه په کور کې ناست دی، اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي، د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته پېټې کتلار چې خاوند به بیا ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ دی، او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمېر مېرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دغه خبري ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د عالمانو مرسته وغوښته او پر روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکړ. په دې اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلي مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایع په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د په پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل:
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري. زه زړه ناز یم چې بیا کومه کوي نه کومه. خلک خو ډېرې خبرې کوي، خلکو نه مې اورېدلي چې وایي هغسې کومه بد اغېز لري. پاره زړه مې نه ده ورته.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي: دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی، د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي: افغانستان 15 لسیزې مخکې د نړۍ د لویو قدرتونو له مداخلې پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډېر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي: اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي، ډېری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو، او لیکي: په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي: د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه مډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې واک ته د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قربانی شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سرخوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سر ډکلاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي: متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښت نو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز بری طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال ترورستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
ه هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی دی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوې او د اکسیجن 15 لوی محمولې په دغو مرستو کې شاملې دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایډن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه څه ته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورلیږي. نور هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دستګاو د استولو ژمنه کړې. ګڼ میشته هندستان چې د څه باندې 1.5 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلډ میټرز ان فور ویب پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشن په پرځله 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتولو نه نشوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشنبه وویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټیکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیری په شینډنډ ولسوالۍ کې وشل شوی دی. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړي ماین وچاودیده. نن د ثوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزه ده. د 1401 کال د ثور پاتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل یې ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړل چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړې د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 درامست کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د شار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای شاروالي له درو میاشتو راهیسې کارت نه پرېږدي. دوی وای د کارت ری د ګټې وټې لارې اخیستې او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندز ښار د چپن فروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو 40 کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له 3 میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې یا خودي خوا ګروډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه چې شار د حلقې ښار جنگ ده بس دغه چې ګروډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شاروالو دا قضا لري موږ پرېږدي خپل کار او غریبي ته ډېر ستونزې سره مخ ځو. قرضدار سوم لیکرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه دي موږ غږ واوري.
و دیرش کلن شکر الله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ ښاروالۍ نه پرېږدي دی خو راتېر شم سړک سر ترافیک مونږ نه پرېږدي مونږ نه پوهېږو څوک څه کار وکړو. د ورځې پیدا کړو د 300 پیدا کړو هغه د 300 روپۍ دغه مونږ باندې قطع کړي اوس څوک مجبور یم دلته راغلو مونږ راځو کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بېکار اوس د درې میاشتو کوم مالم قرض اغوسته سیر سری نه دکاندارو مونږ ته پیسې راکړو پیسې نه لو هغې ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو معترضانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
مارکیټ برسن مسایش از جای مناسب برسن تهیه دیده شو کې اینا رو جا بجا کنند. در غیر از این
ښاروالۍ باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې ښاروالۍ پیل کړی ده د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيت ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان ماده من خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا محل د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمند نه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو تر دې مخکې کندهار ته سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړي او اته 500 ټپیان ورول شوي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د مانچاودنو قربانیان دي. په دې اړه د راپور واوري
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمړو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول شوي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډیره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دی چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوې پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی.
دا غسره دا غوښته د یو سپاکي د پوسټ سره په چې په پوسټ او په دغه غسره چدی پاکن منونه گرزی پاکه دیگر را وقتی زی مدار مرش وارد نشون و پاشی که خوشی و نشون نوار آدست میتازه که برای جاله و بغل تیر دانه لکش پاکه در پچایش سوکنه جاله بغل تیزه چی نسته به مدوری بسیار ساوش اولا شی اکشه نسته به مغبه تو
هم زیر فرسو
واری پشنی جا یو لست
تو لست خدسیم جا
عبدل سمیه بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دی چې اتلس کلن ورورې ماین چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله وه بری ویله ول موږ به کډه یوسو لاړ به سوکي ته او خدای لاړه کړي ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کوره راووتلې او بل سپینځلی وو مینونه یې راکاژله نو بره ما د کور مان ته ولاړ شه د کورو خواته دی ولاړلې دی بیا راغلی وو سپینځلي ته چاقو ورکړي وه چاقو یې سه اخیستلي په خپل چاقو پسې رالې خپل چاقو پسې رالې هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلې بس پنجې بره مین باندې پټاو شو نو هغه شهید شو بل دی خدای پاته کړل.
شمسلا د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر شولو چې طالبان راغلل، هر درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتلې، بیا وروسته موږ ته راغلې ولاړې پاکې شوې دي د حکومت لخوا څخه. نو دی چې پر کور ته ولاړې هله چې شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچې اوبه تللې او په دې بخچې په مابینس کې چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچې په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دی پر وختې بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوې دي. نو په ډاره کم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټرونه وو خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا هم هغه موټر چې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغې اوس
بلخوا د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولسو ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطره نه خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال ترهګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولسو ورځو په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه راایستل شوي او خنثی شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د وروستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسېدلی او د پنجشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې پرې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د دې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردیس ښه د یو موټر چلوونکي په پیغام را پیلو.
السلام علیکم زورو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي دم شارینا او بارډر باندې امروزا بس ګمرک زو بل اورف ګرځي ګمرک تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنا زغال بار کړي په پاکستان ته په شارینا او بارډر باندې او اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی ډېر تر ګمرک راوړي ډېر تر واخ نور موټر دراباش وروره دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي. د دې د ټوله غلا روانه ده مکمل غلا ده. دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت هم نه محصول کوي. اوس هم موټر کې ولا جندل د چاري نه اوته دراځي ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما آزادی رادیو ته پیغام دی پروژې مبارکې چې شانګ ران شوی دی چې مانا شانګ ران شوی دکاندارتان ډېر ګران ورکوي زما دا خواهش او پوښتنه ده چې شان ارزانه شي په درنښت محمود کریم نن ولایت ولسوالۍ نه دالی
عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دغه پیغام رسم په دې شیله باندې چې تر مسؤلینو کسانو پرې همدغه زموږ څومره ورسېدي دا چې د فرا ولایت د بوکاف ولسوالۍ کې زراز اوبه نشته نو طالبانو او حکومت همداسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړی ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خان یم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکاف ولسوالۍ ته دې د اوبه راولي بزرا به وکاږي نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم دي سم نور ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه اوبو غم یې وخوړل.
السلام علیکم. زه خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده. زما غوښتنه دا ده، شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي یو دوې لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګزت لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه ده